ستړي مشه د اروپا له پراګه د مشال رادیو غږ د هوا په سپو در رسیدي د روانې خبرونې کوربه موزه نجیب امیر يم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو را سره تم شه راپورونه به وروسته اورې خو په سر کې د منور شانه د دې محل خبر نورو
اول د خبرونو سرټکی تیر ماخام د بنو کډوالو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې یو شمیر کسانو ته مرجوب لا وخته ده په کابل کې په افغان پارلیمان وسلوال بریټ شوې ده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام د تاریخي پالمیرا خار یو شمیر ودانیو ته بارودي مواد اخیری او اوس د خبرونو تفصیل تیر ماخام د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه به کور شوې خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطا کې دوه کډوال وجل شوې او نه نور جوړبل شوې دي د دې پیښې په اړه د کډوالو یو مشر بیګام ماخام مشال ریډیو ته ویل
په ګډ پاس باندې رښت کسو د دې د ګډ پاسې چټي کړی چې د چاته جوړول نه والټا کول شریف ول پوجو نه کړه ای بیا چې لنګینا شه تر لوی د دینه راو د چې باندې نه بل یونټ روغلا اګه د دینه په وګل خلک کې ویشتل ارمی ګراوه چولا دا خلک وی لوړ دی کنه دا د دې سره په مړ پروت دی کنه هغه ته پوری تور باندې علاج او شي چرته علاج ممکنه چیرې ورا صحیح
بلخوا د پوز د مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دې پیښې په اړه معلومات نه لري د یادونې وړ ده چې د تیر سباندې یو کال راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د ازرب ازب په نامه پوزي عملیات شروع کړي او په نتیجه کې خو شالس لکه خلک دغه سیمې نه به کور شوي چې زیاتره یې په بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشته په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې 13 ورځې د سختې ګرمۍ لوجې د وجل شو کسانو شمیره یو سل او ډیر شو ته ورسیده د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د 13 خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو لوجې په کراچۍ او سند صوبې په نور برخو کې د محل په لزګونو نور کسان په هسپتالونو کې د علاج لپاره داخل دي د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ساحلي خار کې درجه حرارت 15 سانتي ګریډ ریکارډ شوه چې د 1909 او یم کال د ریکارډ شوې درجه حرارت 20 سانتي ګریډ نه صرف 2 درجه کم دي چارواکو په عامو خلکو غږ کړی دی چې په کورونو کې د ننه د پاتې شي بلخوا د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کې کمی راشي افغان چارواکي وایي نن غرمه په کابل کې د افغان پارلیمان په ودانۍ یو ځانمرګي او یو شمیر وسلوالو بریدونه کړی دي د کابل د پولیسو ویان عباد الله کریمی ویلي چې یو کس د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ځان والوځو او نور وسلوالو چې د پارلیمان مخې ته په یو بل ودانۍ کې پټ شوي دي د پارلیمان په ودانۍ ډزې شروع کړې خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال په شاتم بولی او دا وخت په یو ودانۍ کې د پولیسو په محاصره کې دي امنیتي ځواکونه وایي د پارلیمان غړي محفوظ دي د وسلوالو طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہواری منلې ده د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې بعد د پیښې نور تفصیل تاسو سره شریک کړو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته واک واخلي د دغه وزارت د عملیاتو د څنګ مشر جنرال افضل امان 13 ورځ مشال لريو ته ویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دم افغان سرتیری کندوز ته رسیدلی دي
د یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو لمخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به زمونږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي
په دې حال کې د پوزي چارو کارپوهان وایي چې په جګړه کې مخې ته تلل یا شاته تلل معمولی تاکتیک دی خو هغه ولسوالۍ چې د سخوت له خطر سره مخ دي په کار دي چې د هغې د مخنیوي لپاره تدابیر وشي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزی خار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرون اویل سمدستي سرګند نه ده چې آیا د دې سختدریزي ډلې وسلوالو با چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی خار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او کده حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وای چې حکومتي ځواکونو په دې ورستیو کې د دې خار لمنو ته اضافي پوځیان هم استولې دي. د پوینا پوز بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په 13 ورځو کې د خار د استوګنې په سیمه هوایي حمله وکړې چې لک تر لګ یو لس کسان یې ووجل. 13 ورځ د جرمنی یو عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدلو حکم ورکړی دی. د برلن د لوی عدالت یو ویان پرون ویل چې احمد منصور به تر راتلونکې هفتې د برخلیک تر روښانه کېدلو د خار په یو جیل کې وي. الجزیره وایي چې منصور د 2 ورځې وړاندې د مصر د حکومت لخوا د نیولو له حکم سره سم د برلن په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د قطر سرخار دوه تلاړ شي. یا ټلویزیون د جرمنی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا خبريال په سمدستي ډول خوشې کړي. ویل دي حکومتونو ته پکار دي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یو وسیله کې برخه ونخلي. او بل خبر دا چې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنت فیبس وایي معلومه نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت کې د جون دیرشمه نیټه ده هغې ته سرته ورسي او که څنګه. لوران فیبس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې ویل چې موږ ته پکار دي په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږو ځکه چې په کوم ځای موږ ولاړ یو په هغه مقام ټول شیان روښانه نه دي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زمونږه خبريال ریاض مساخیل د کرنسی وبای او موسم حال وړاندې کوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه غستی کیږي او په 1.2 روپیه خرڅيږي. یو پوند په 1.10 روپیه او 1.15 روپیه یو یورو په 1.15 روپیه او 1.15 روپیه د سعودي عرب ریال په 6.10 روپیه او په 19.15 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 19.15 روپیه پیسې او په 19.10 روپیه یو افغانۍ په 1.01 روپیه او 1.02 روپیه او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپیه 2.68 اغستل کیږي او 2.04 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهه پورز با کوټه کې اسمان شین وي خو په خور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15.3 په خور او بنو کې به 3.15 درجه پوري وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شاو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام باندې. په دې خبرونه کې اورې د بنو بکاخیل کیمپ پر کډوالو امنیتی ځواکونو ډزې کړې مرګ ژوبلې هم ورړولې.
والتا کول شریفون فوجیون سره بیا سلینګینا سه کډر لوی د دینه غو د چې باندې نابلا یونټ روغلا یې د دینه په خلک کې ویشتل.
پاکستان کې خلک ګرمۍ ورید کړل. په سن صبح کې 130 کسان مړ شوي. په کابل کې د پارلمان مخې ته 14 شوي. روسته حال د خپل خبر یال نخلو. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ځنې کړنې ستایلې او پر ځنوې سختې نیوکې کړې. پاکستان نارجستر شو افغان کډوالو ته د کډوالې کارتونه ورکوي.
دغه لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولور کی او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دې ته بیا ویزه ملويږي.
او د مشال مرکه کې د بلوچستان د پخوانی لومړي وزیر رئیسانی ترسکونی خبرې اوره.
ماته امریکن امباسډر د نور ډیپلوماټس چې راتل د چیف منیسټر ټیل اس اباوت کوټا شورا. آی سېډ آی نو نثینګ اباوت کوټا شورا. آی کین اونلی ټیل یو اباوت کوټا شوربا.
ترپایا مو بدرګه کړه. د بنو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون نخته شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بې کوره شوي کسان مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شول. نور تفصیل زموږ همکار احمد الله په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د اف ار بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نه جوبل شوی دي. بلخوانن سهار د دوانو وجلې شوی کسانو د جنازې منز ادا کړی شو. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماخام د گیټ پاس په معاملات د متاثرینو او کیمپ انتظامی ترمنځ خبرې واوړې دي. د کومې ورستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامی په ضد یې ناری ووهلې. د پیښې په حق لا ځایي فوزي چارواکو کو د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخت راتللو ځنې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تالاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټي چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږلی شي.
او د پنجره ژوند او د جیل ژوند موږ نشو ترولی. سخت سختی در باندې ګرمیم ده او بو مصالح شته، بجلی شته، دراسن شته، خو هغه به یو کې یو مطالبان نه کوي، صرف یو مطالبه کوي چې موږ زور کوي نه ځان زده موږ کوي څه ویو.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چارواکي شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خود ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي ده. نو حکومت له پکار دي چې خیالي وساتي نه چې ظلم پر وکړي.
دا د حکومت ذمہواری جوړیږي او د هغه ادارو چې هغه بین المللي تور مده چې دا زمو په سر هغه څه چې موږ باندې بې کور خلکو کفالت کوو، د هغه حفاظت وکړو او هغه لپاره د ژوند بنیادی ضرورتونه جوړ کړو. نو زمو په خیال په دې نه زیات بشري حقوقو سرغړونه خپل سم شي کېږي چې یو سړی د کورم ورک خپل مال به سات نه خلاص کړ، د خپل ماحول نه خلاص کړ او بیا ستاپ لاس کړي او بیا مده داسې عمل وسره کړي. زمو په خیال چې دا خو ډیره زیاته ناوړه او غندنه پیښه ده.
د یادونې دا چې د تیر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم سره فوزی عملیات پیل کړل چې لوجې د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرې خودي او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. دا د هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسی د روان کال مارچ میاشتې د یو درشته منټې نه شروع کړې شو او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې بعد تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ دراتلونکي میاشتې پورې خپل سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بنو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو په داسې حال کې ډزې شوې دي چې کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي او وایي چې ګرمۍ د غلطه وارخطا کړې دي. هلته د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې سختې ګرمۍ تر دې دمه د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 130 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور روغتونونو کې تدارملنې لاندې دي چې د ډیرو روغتیایي حالت مرګونه دی او ښایي د مړو شمیره پورته شي. زموږ همکار زبیح الله شفق له پیښوره راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شپږ نورې برخې له تیرو دوه ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولې چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټه نومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېلو روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبې په شپه وخت له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 34 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 50 کسان د ګرمۍ له امله مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د درملنې لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی، خو موږ هڅه کوو چې د هغوی درملنه وکړو او وژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 50 کسان ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي حالت مرګونه دی. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا په وژل شوو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه درېدلې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ تودوخه درجه 43 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیرې ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته تر 130 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
ذبیح الله شفق تاسو د کراچۍ له ګرمۍ نه خبرولې. اوس ته کابل د نن ورځې د چاودنو حال درکو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د سو چاودنو راپورونه ورکوي، خو دوی د تلفاتو کره شمېره لږه شېبه وړاندې پورې نه وه ښکاره کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار شاوخوا ویل کېږي لس نیمې بجې د پارلمان د انګړ شاوخوا د سو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. نور حال له کابله د خپل همکار قسیم سولامل نه اخلو. سولامل صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
بلې، وروستي معلومات چې موږ شیبه مخکې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت له بیان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، دوی ویل چې حمله پای ته رسیدلې ده وروسته تر یو نیم ساعته، او دا ویل چې نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان د پارلمان غړو ته په نننۍ حمله کې کوم تاوان یا مرګ ژوبله نه ده وشته. او لکه څنګه چې تاسو ویل، دقیق نن شاوخوا لس نیم بجې شاوخوا اووه کسان وسلوالو د افغانستان د پارلمان پر ودانۍ باندې حمله وکړه، او وروسته د پارلمان مخې ته په یوه نیم کار ودانۍ کې ځای پر ځای شوله، او له هغه ځای څخه د افغانستان د پارلمان ودانۍ باندې ډزې کولې. دقیقا حمله هغه وخت پیل شوله چې د افغانستان د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د غونډې ته راغلی و، او غوښتل یې چې خپل کاري پروګرامونه د پارلمان غړو ته وړاندې کړي چې د ده له راتلو سره سم لومړۍ چاودنه د پارلمان مخې ته وسوله، وروسته بیا یو نیم ساعت د وسلوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشولې. خو تازه معلومات دي چې د حمله پای ته رسیدلې، او په همدې سیمه کې د شاوخوا یولسو درنې چاودنې هم سوي دي، خو چارواکي وایي چې هیڅ تلفات چاته نه دی وشتي په دې کې.
سولامل صاحب، د غونډه چې کېده په هغه کې د افغانستان د دفاع وزارت نوې نوماند به ولسی جرګې ته پیژندل کېدو، دغه غونډه اخلال شوې ده. د ولسی جرګې د غونډې د بیا پایلېدو په اړه خو څه نه دی ویل شوی؟
د اوس لپاره د ولسی جرګې غړو په دې اړه نه دی ویلي چې دا غونډه په بیا کله پیلوي، ځکه چې تازه همدا څو شېبې مخکې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې دا حمله پای ته ورسېدله، نشته پای ته رسېدلې، او ټول د پارلمان غړي او هغه خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هملته ورغلي وه، دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د پارلمان له داخل څخه ایستل شوي دي په محفوظ شکل باندې. خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به د نننۍ غونډې بیا کله سره ترسره کوي.
او که په لنډه دا وایي چې د برید مسؤلیت چا قبول کړی؟
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډیره مننه قسیم سولامل، زمونږ همکار چې له کابل نه موږ ته تازه معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی باندې نه به کور شوی خلک ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي د دوی اسناد په وخت نه جوړوي او تر اوږدې مودې ور باندې انتظار کوي. کډوال وایي د اسنادو د نشت لکبل دوی په سرکاري دفترونو کې خپل کارونه پر مخ نه شوړي. فرحات شنوار له سیمینار راپور لري.
د خیبر ایجنسی د باډې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د ګاډو د رجستریشن، شناختی کارت، د میسایل او نور مهم اسناد په اسانه نه جوړیږي، او په سلګونه خلک یې د دوه اسنادو د جوړولو نه بې برخې دي. په دې حکله د باډې سیمې او تن عادل رحمان پردی مشال ریډیو ته وایي
سیرینو
یو مشر صوبت خان پردی هم د غستون ز بیان کړه. وی ویل
آی ڈی پی زو شناختی کارڈ دی نکا نامه دا یا دو میسایل دا یا برث سرٹیفیکیٹ یا بل دی نورو محکمونه چې کوم ویریفیکیشن غزي هغه ټیسټ کول دي یا پاسپورټ ویریفیکیشن دی هغه بیا په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په دیوی سنټر کې د بابوګانو سره پرتی وي. د دې وجنا دا یو ډاک پسې تقریبا خلک پنځه ځلې او شپږ ځلې ځي او راځي.
د باډې نه بې کوره شو خلکو د اسنادو د غستون زمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې ما په دې باندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او ډېر زر به په لیویز مرکز کې د باډې تحصیلدارانو ته وویل شي چې د خلکو دغه اسناد زر تر زره دستخط کړی. یاد دې وي چې د باډې نه د بدامنیو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې دلته حکومتي واکمني قایمه شوې ده او د خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې له پېښور او نورو سیمو نه تیرا ته بیرته ستانه شوي کډوال بې درېغه ځنګلونه وهي، خو دغه ستانه شوي خلک وایي حکومت له ښاري سیمو نه د دوی سیمې ته تعمیراتي مواد نه پرېږدي، نو دوی اړ دي چې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره له ځنګلونو نه استفاده وکړي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړ.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانه بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي، چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټر سیکرټر د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کنستراکشن سٹارٹ شوی دی، نو دوی ته کی دا مونږ چورته وایو برګا، یا مونږ چورته وایو داسې کور کې له بره دی چت کې شي برګا لګي، یا دې چت کې چې داسې کم دا مونږ ورته وایو دا بش ورته وایو دا لګي کنه. نو دا دوی د خپل لوکل یوز د پاره داسې کټای شروع کړی دی. دینه مونږ خبر شوی مو تاریخ دی په ته مونږ ډېر سټریکټ نه ویلی دي چې تاسو ورشي کسانه ته کې ولېږي او دې فورن روکتام وکړي.
خود تیرا د باغ سیمې د وستنې شوی کورونا یو ځان واجد علی وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتي سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت په طرف نه موږ سره مرسته نه ویني، موږ هغه باندې د شپې پټګری باندې نه شو کېنسته، نو موږ به خامخا خپل کور ځان له جوړو کا خلک ډیر سخت وځه په لښور کنه چې چا سره کوم څه یو کنه، نو هغه بالکل سره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبورې نه هغه پهغه خپل هغه باندې کار چلوي. موږ خو د کومې ونې چې دي دا خو موږ داسې ساتلي وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي کنه. موږ خو د ونو د زراعت باغونو ډېر شوق لره کنه، خو بس اوس سره په خپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر خراب شول، نو بس خلک مجبور شول چې مجبورۍ ورته صحیح نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې یا د سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت ده.
کار دا دی دا لغون ته اف ډی ایم والو یا څوک چې دوی لیل کوي او لغون ته کرا چې دا ریټرن پلان ته یاري دوزو دی لغون ته منګه ځان سره کیناوله وي چې را تاسو موږ سره کینې، ځکه چې دا خو یو انوایرنمنت خبره ده، انټرنیشنل خبره ده، دا فارست پروټیکشن دا ټول انوایرنمنت هون سبا انټرنیشنل ټاپک ته. خو دې لګ دا سوچ فکر کړو چې هر دا کسان هم موږ لیګو مو خو لا نقد پیسې ورکو، خو دوی چاته کې خپل ریهابلیټیشن کې نو دې بس استعمال یار چا کوم دې خبره ده چې دې بل ځنګل کټ کړي. نو دا لګ دې په پاره باندې دا لګ کمزوري کړی دي چې موږ نوټس کې نه دروستي، کنه موږ ورته بیا دا وایو چې ګوري کور جوړی خدا خو دې لم پکار دا وا چیر دا سړي لار شي ما خو له 25000 روپۍ ورکړي دي، او 25000 روپۍ به دا سړی چې برګا او دا سړی چې بش لګي دا چرته نه راوړي کنه.
حیات علی زیاته کړه که د قبایلی سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دوی هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجودې دي. په دې اړه نور تفصیل د څېړونکو نظرونه د بشیر ګواخ په راپور کې.
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړی رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خپاره شوي رپورټ کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عذب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورټ کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرښه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز محترم منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته د پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي او بل کېدی شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حملې ډېرې شوې چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستاني پوځ ویان جنرال آسم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو و دیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قواو یقین نه راځي دا ډول سره. دوی هڅه کوي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې، فاریاب کې، په بدخشان کې، په کندوز کې، کدارې دایښ په نامه څوک راځي، دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانتونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرې په اړه د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دی ودرېدلی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوي ناممکن دی.
د بشیر ګواخ راپور موریدو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیت سیار وایي چې د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای نه به په پاکستان کې میشت نارجستر شو افغان کډوالو رجستریشن پایل شي او هغه کډوال چې د پی او آر کارتونه نه لري دوی د پاره دا یو ښه موقع ده چې دغه کارتونه ترلاسه کړي. احمد الله پر راپور لري.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یو ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړې وینا ده
اور واپس افغانستان ته واستول شو. نو دا هغه افغانان رجسٹریشن دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړی په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 ملیون افغانان دي دا هغه رجسٹریشن کیږي.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن په حق له وویل
چې کله دی ډاکومنټري نو به دی لپاره حل دا چې دا خو مهاجرین نه دي دا مایګرنټس دي. نو دی لپاره زموږ به افغانستان حکومت دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولور کی او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دی تبیا ویزی ملایويږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه ته پوسو کړو چې د ادارې د رجسٹرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبرې اترې شوې دي نو په جواب کې نوموړی وایي
ډیسکشن روان دي لیکن فل حال په دا حواله سره ډیسکشن نه دی روان چې کډوالو کې ایکستنشن بیا ورکول شي په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرنګ بیا ایکسټینشن ورکړي. پاکستان حکومت یو نوی سټریټجي باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو دا سٹوڈیو دا گڑای ستن خائی چی پی خور کی پا درنگ ساتھ کی یوانیمه بجا کیدون کی دا په پورا یوانیمه بجا به تاسو ته منور شاه د دې محل د خبرونو لنډیز باندې کوي.
تیر ماخام د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې دوه کسان وژل شوي او نه نور جوړبل شوي. بل خوا د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي نن مشال لري ته ویل چې دوی د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. د یادونې وړ ده چې د تیر سبا د یو کال راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نوم پوځي عملیات کوي او په نتیجه کې خواوشا لس لکه خلک دغه سیمې نه بیکوره شوي چې زیاتره یې په بنو بکاخیل کیمپ کې میشت دي. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمیره یو سل ډیر شو ته ورسېده. د صحت د محکمې د چارواکو وینا ده چې په هسپتالونو کې هم ګڼ شمېر خلک د علاج لپاره داخل شوي دي، خو د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کم شي. افغان چارواکي وایي چې نن غرمه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ یو ځانمرګي او یو شمېر نور وسلوالو برید کړی دی. د کابل د پولیسو ویان عباد الله کریمي ویلي چې یو کس د پارلمان ودانۍ مخې ته ځان بولوزو او نور وسلوالو په پارلمان مخې ته یوه ودانۍ کې پټ شو او په پارلمان یې ډزې شروع کړې. د وسلوالو طالبانو ویان د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر ضرب په افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته واک په خپل لاس کې واخلي. دغه وزارت د عملیاتو څنګ مشر جنرال افضل امان ویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه د افغان پوځونه کندوز ته رسیدلي دي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودونکي مواد پر ځای کړی دي. لندن میشته یادې ادارې ویل سمدستي ډول باندې معلومه نه ده چې دغه ښار د تباه کولو لپاره ماینونه خي او کنا د پوز اثرات د جګړې لپاره. او تیر ورځ د جرمني عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدلو حکم ورکړی دی. د بلن دوی عدالت ویان تر ویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د ده د برخلیک تر روښانه کېدلو پورې د ښار په یو جیب کې وي.
منور شاه درته د دې محل لنډ خبرونه وړاندې کول. اوس درته خدای نور ناصر مشال مرکه وړاندې کوي. او د نن ورځې په خبرونه کې د بلوچستان د پخواني لومړي وزیر نواب اسلم رئیسانی خبرې اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومو ده.
کدر من درودونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو بیا هم په کوټه کې خدای نور ناصر هر کله کوم. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د بلوچستان له پخوانی اعلی وزیر یا وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی صاحب سره کوو. نواب اسلام رئیسانی چې پورا 15 کاله د بلوچستان وزیر اعلی پاتې شوی، د نموري سره به د کار او ژوند په اړه هم نن په خبرونه د مشال امریکا کې خبرې کوو. نواب اسلام رئیسانی صاحب، استاسو له ماشومتوب مرکه پیلو که استاسو د ماشومتوب په حق لراتوي چې استاسو پیدایش چیرته شوی او تاسو اول تعلیم چیرته تر سره کړی دی؟
زما پیدایش د کوټ دی. ننس پنځوس کال پنځوس بیا اول سکولینګ ما د ګرامر سکول سنت فرانسیس ګرامر سکول سما سکولینګ کړی. بیا ما میټریک بیا اسلام آباد کې د سرګودا بورډ سما وکړه. بیا ما پولیټیکل ساينس کې سیاسيات کې ما ماسترز وکړه بلوچستان یونیورسيټي سره.
صحیح.
بیا ما پولیس کې ملازمت وکړه.
صحیح. اوس ور په پولیس کې وایته
زه ډي اس پی یم. بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی مینیجر ورکس فلورائڈ پروجیکٹ ہوں. بیا ایز اے پاسکو کے ایز اے پرچیز آفیسر. بس بیا 87 کے اس ماں والد شہید ہوں. بیا ایز دوی ماں اٹاکل
نواب
جو ایز اے سردار. بس اگر بس بیا سیاست
او اول واری تاسو پیپلز گوند جوائن کک تر دی مخکبل سات
اول ز د میر غوز بخش بزنجو پارٹی او پاکستان نیشنل پارٹی اگ کی شامل شولم. بس بیا اگر پس بیا 94 کی پیپلز پارٹی تو اسم ز پیپلز پارٹی رکھو
ہو سی پیپلز پارٹی
جی ہو
او نواب صاحب راجو ستاسو دو وزیر اعلی تو دا ورته چې تاسو وزیر اعلی ټاک وټا کل سوی اول پښتنه مې دا ده چې دو وزیر اعلی او نو وزیر اعلی څه فرق ستا کنه په وزیر اعلی تو کې مزي وې کنه
مزي ستا لیکن کار اور بوجم ډیر دی دسه خلک وای چې مش پرکس اینڈ پریویلیجز د وزیر اعلی توپ خوند اخلو لیکن بل پہلو چې وګوري الته بوجم ستا الته کارم زیات دی الته مطلب ذمہ داریاں ریسپانسبلٹیز ستا
تاسو پنځه کاله وزیر اعلی پات اسواست په دې پنځه کلنی داور کې تر ټولو لوی مشکل تاسو ته څو
یو خدا سیکٹریانزم شیعہ سنی والا مطلب دا مسئلہ ډیر سیریس مسئلہ وو مطلب دوم داو چې د سلور شپته کسان کوالیشن ساتنګ نو بیا
او ټول منسترانو
نه ټول تقریبا یو سلویش دو سلویش منسترانو لیکن بیا مطلب د دوی سره د روابط د دوی کارونه ډیر مشکل شی وو پیپل یوز ٹو آسک می دیٹ ہاؤ ڈو یو مینج سچ اے بگ کوالیشن آئی سیڈ اٹ از جسٹ لائک اے نیسٹ آف فیلکنز مطلب دا اوکاب بال کی بل اوکاب بال کی مطلب دا ایکسرسائز ما کول مطلب
دنن سبا نیمی حکومت ته څنګه ګوره ډاکټر مالک صاحب د دې وزیر اعلی دی ستاسو د په حکومت کې څه فرق دی
زه هیڅ نسم بل لیکن مطلب اس ما په حکومت کې اگر چې د پرویز مشرف لګسی وو هغه ما ختم کړه فار انسټنس مش اسما حکومت لیویز بال کړه اسما حکومت قاضی عدالتونه مش بال کړه مش د تیر مشرف حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم مش چینج کړه مش ایجوکیشن تعلیم میدان کې یو یونیورسٹی لوډلای د پاره یو یونیورسٹی د تربت د پاره کیچ بیا درې میڈیکل کالجز بیا مطلب ایگریکلچر د پاره دریا ناڑی باندې دا سکس واٹر ڈسپرسل سٹرکچرز مو جوړ کړه دا حکومت اگر یوٹیلائزیشن کیپیسٹی دوگنی نہ لری اس پورے اس دا
روان کال
دا روان کال کے اس پورے دو اس بخل 15% دو فنڈز یوٹیلائز کری دی برائی یو ٹیکسٹ میسج را لی موبائل فون باندھی چھ امکان دادی چھ دو 1.5 ارب روپی سلیپس کے چھ بیا گرو مطلب اس دو نیم کال پات دی دا دو چھ پنزہ کال تیر کی بیا با سڑے دا حکومت بارے کے اقبل انالیسس اقبل تجزیہ پیش کی اس قبل اس وقت سڑے اس نسی ویل
نواب صاحب ستاسو پا حکومت کی تاسو چکل وزیر علا واسد د ریکارډک ستونزه مسله په هغه وخت کې هم ولا د دې ریکارډک په اړه کتاب سره توه چې تاسو سره مرکزی حکومت یې هم د هغه وخت صدر یا وزیر اعظم د هغه رویه څنګه و او ما دا چې اوریدل چې تاسو یو وخت کې زرداری صاحب او څو کو دا چې تاسو یو صدر درمن د سخت کوله د ریکارډک په اړه باندې تاسو لاغه محفل مو پریشه او جنت للی وي دا څنګه کیسه په دې کې راځو زموږ سره درکو ته
اس ما حکومت سے جوڑ سو تقریبا دریم سلور میاشت تیتین کوپر کمپنی دخل ماتر علی چی چما بریف کی بیا ما ول قبل چما بریف کی زب ایگریمنٹ گورو دا ایگریمنٹ چی مطلب دا تیر حکومت ایگریمنٹ کریو زب ایگریمنٹ گورو بیا چما ایگریمنٹ کا وہ قتل نو بیا ایگریمنٹ کے 25% شیئرز گورنمنٹ بلوچستان تے دوی ور کریو اور 2% رویلٹی اور د دوی دا پلانو چې د لیکوډکس گوادر پوری او پائپ لائن دوی اچي اور کرش کوي سلری جوړي پمپ کوي بیری جاس کې اچي گوادر کې بیا وړي چیر وړي اس بابا لیا بلوچستان مانی رولز دا وای چې دوی به اور دلته ریفائن کوي بیا ما دوی ته وای چې خپل ریوایزډ پروپوزلز ماته راکړي بیا درې میاشت بس سیم پروپوزل بیا اس بابا باندې پریشر وو اس بابا باندې ڈپلومیٹک سرکل سے پریشر وو اس ما د پاری تھی ان کو پر کمپنی خوا پریشر وو اس ما باندې د فیڈرل گورنمنٹ پریشر وو بیا ای اور اس ما پرسنل سٹاف افیسر ما ته ولچ نن ز پرویز راجا پرویز اشرف اور د فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تدری سر اس مش میٹنگ تھی اور ما ول چه ایجنډا ده د ماتول چې د بلوچستان لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر ڈسکس کی مگر ٹھیک تھی اور ڈنر بیا زغلار مو وہ بجے بیا پریزیڈنسی کی ڈیر گاڑی ماڑی والا ڈوں بیا مامل تا وینن کاف لیگ ایم این ایز الفاخی ٹو جوائن دی فیڈرل کیبنٹ صحیح ٹھیک تھی بیا زغلار دوی چے او ٹیکنگ سیمنی ختم سو بیا زغلار ملت لفٹ سن کے او سوفا پرو زلت کشنستم د نور لاړی چای ما سمبوسه پکوڑی مکوڑے ریفریشمنٹ بیا یو سلویش منٹ پس یو سړی رالی وایز دا پروٹوکول آفیسر دا پریزیڈنسی اور میٹنگ دا پریزیڈنٹ ریزیڈینشیل کوارٹرز کی ما ول ٹھیک بیا زه ولاړم هلته د اے ڈی سی دفتر څنګ کې ما بین کې کوریډور دی آخوا یو کمره و مو چې تلو د پریزیڈنٹ سره ملاقات یعنی دا دا پریزیڈنشل کوارٹرز ولت موش چنس د سولارم ڈی جی آئی ایس آئی ایل ناسو جنرل ظہیر الاسلام ٹیبل باندھے دو پلاسٹک اگر فائل کور یا فائل فولڈر زو اگر باندھے لکھ لیو لکوڈک او ما ولید بیا ما ول ما جنرل ظہیر الاسلام تو ما ول ما پښتنو وکړه چې ما ول هغه میټنګ د پاره چې زه راغلم ته هغه میټنګ د پاره راغلې دې ما ته وایي زه خدا میټنګ د ریکوډک میټنګ د پاره راغلم اول ما ته دا پیغام رسیدلی چې بلوچستان امن امان او وای خبرې هم کړې اسما خلې یو لس پنځه لس منټ بعد د اے ڈی سی رالی وای مطلب راځي هلته سیټنګ روم کم ډایننګ روم ها زه هلته ورم فاروق نائک منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس ڈاکٹر آصف منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز بیا دا پریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل سلمان فاروقی التناسو یو بل چھڑے کشن جیری اگمانا پچند اغسوک بس دا کی صدر رالی آصف علی زرداری اور راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر صدر سر پسندی کی گپ شپ کو بیا صدر پسندی کے شروع بیا بات ہوئی تھی یار اردو کے گپ کو اچھی تھا
دویم سر کلاس
دویم سر کلاس ما تو ول ریکارڈک اب لگا سپریم کورٹ کی کیس چلی جی بیا دائی ما تو ول چھ تو ول تیتین کوپر کمپنی سر تو ول نیگوسیشن دکھے مامل زکھوں لیکن زر ٹیکنیکل سڑے نے مطلب زیو ٹیم جوڑوں اگر تری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس لیگل ٹیم مائننگ ایکسپرٹس ڈاکٹر سمر مبارک من دوی بکشنی تو سر خبر کی ماول نہ لیکن تے ماتول چھ تو وس فیصلہ کو ماول ز اختیار نہ لرم وے ولی تے چیف منسٹر باول ز اختیار دیس نہ لرم چھ اس ما کیبنٹ دی بیا بلوچستان کوپریٹ گولڈ پروجیکٹ گورننگ باڈی دی بیا آرمی چیف جنرل کیانی مطلب دا گر دوران کی اس ما ڈر سپورٹ اکڑی ماول اگر پوری دوی پہ اعتماد کی ناخم اتھارٹی نہ لرم آئی ڈونٹ ہیو دا اتھارٹی بس بیا ماتول چھ شل ارب روپی پینلٹی ول بی امپوزڈ آن یو ڈاکٹر آصف ویل جا اٹ از ناٹ 20 اٹ از اونلی 2 billion روپیز لیکن ماتو معلوم چھ مطلب اس بار کیس مضبوط ہو ہم سپریم کورٹ کے ہم ایکسٹ کے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے بس دا کہ بیا اے ڈی سی رالی وائی ڈوڈی تیار دی مڑی بیا آصف علی زرداری ماتھا ول چھ لسانی وی ہیو ٹو سٹ آن دا ڈائننگ ٹیبل اینڈ ہیو دا میٹر ریزالوڈ ونس اینڈ فار آل آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیو دا اتھارٹی
اگر ول چھ ڈوڈی ونی مدد ارس مسئلہ حل کرے اور کہے بیدا شے
اس ماول زختار لر بیا ماتھا ول تراس ڈوڈی ہو کم ماول بل
جائے
انوائٹڈ بس جب لاڈم بس جب کیمبرج کی ہوں دا دماکو سو دا المدا روڈ والا بس اس ما گورنمنٹ سسپینڈ سو بس اس ما سر نور اس ما سٹاف اس ما مائنہ ہوں دو پاکستان تر آلی دا پاک سنم دبائی کی بس اس ما دا پیپلز پارٹی بیسک ممبرشپ سسپینڈ دو اکڑا بیدرے میں اس کے آٹومیٹکلی ریوائب سو اس دا کاپر اینڈ گولڈ والا معاملہ اس دا موجودہ حکومت لاس کے دی دوی خرسائی دوی حفاظت ہی کہی دوی اس مائننگ کئی دوی نہ کئی ناو ایم اے فری مین
واقعی ستاسو د حکومت د ختم دلو یو لوی وجہ دغه در ریکارډیک سودا نه کول هم
او ریکارډیکم او گوادر پورټم
شګه گوادر پورټ کی به څه مسله وا
گوادر پورټ کی ما هغه وخت چې ما حکومت جوړ شو د پرویز مشرف زمان کې گوادر پورټ پورټ سنگاپور اتھارټی ته ورکول
شو
پیاز ما جدو جدو ما د پورټ سنگاپور اتھارټی سه ما خلاص کړ گوادر پورټ بیا ما دا ډیمانډ وکړ چې د گوادر پورټ انتظامی کنٹرول گورنمنٹ آف بلوچستان دور کے بولی
پروینشل گورنمنٹ سر بھائی
یس پروینشل گورنمنٹ یا فیڈرل کیبنٹ کے مطلب یو دا ایجنڈا باندھی یو آئٹم ہوں چھے دا بلوچستان وزیر اعلیٰ دا گوادر پورٹ اتھارٹی چیئرمین بے لیجسلیشن دا پارا دو اس میں خالی بل جوڑ کر بیا آگا دے سپات سو مطلب دا اسپیشلی دا دوچھا گوادر اور ریکوڈک
صحیح او بلوچستان ل افغانستان سره ل ایران سره پولی لري بارډر لري که څه هم صوبای حکومت خو په مرکزی سطح باندې دوی سره کم چې تعلقات یې ښه او بد هغه کوي خو بیا هم د وزیر اعلی په حیث باندې تاسو ته کله داسې څه ویل څه چې له دوی سره ښه تعلقات بد تعلقات څه داسې درته ویل کېده کنه
نه نه مرکزی حکومت ماته کتن د نو ویل چې بد تعلقات یې ښه تعلقات لیکن اسما ہمیشہ دا وینا حکومت چې د همسایو سره ښه تعلقات وسات
مرکزی حکومت لډیر وخت دا سی وای چې بلوچستان کې کوم بلوچ بیلتون غشتون کې دی بلوچ ملټنس دی وای چې هند او را د هندستان د استخباراتو اداره یادې چې هغه فاندینګ کوي هغه ورته پیسې ورکوي تاسو 15 کال وزیر اعلی توب وکړ دا سی کوم شواهد تاسو ته په لاس درغله چې هغه سی و
نہ مطلب جیسے شواہد ما سر نو مام اوریدل د دوی سر
د چاته د ارمی سر پوچ سر
مطلب ارمی سر انٹیلیجنس ایجنسی سر فیڈرل گورنمنٹ سر لیکن مطلب اس ما سر جیسے اس شواہد نو
دغه د بلوچستان مسله تاسو خو 15 کال تیر کړو وزیر اعلی په اس باندې حواریدل څنګه سی که تاسو خپل ذاتی نشو
زه یو عجب خبر کوم د خلق سر نه خلاصې شي د خلق دا خیال دی چې دا خبر په لیوانټوب کې کوم زه وایم چې د کشمیر مسله حل کوه ډیر مسائل به حل شي
صحیح
موږ د شیشه کور کې اوسېجو ته چې د بل چا کور باندې ډبر ته سه نو بیا هم کوي دا د کشمیر مسله حل کړه دا چې موږ ډیفنس باندې موږ ارباو ډالر مصرف کوو دا سوشل سیکټر باندې انویسٹ کړه فار انسٹنس مطلب ہائی ویز اس دا ایگریکلچر اس دا اریگیشن اس دا ایجوکیشن ہیلتھ سروسز لوکل گورنمنٹ دا دا فیس آف دس کنٹری ول چینج فار گڈ دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ خلق مت ہوئے کشمیر کا پاکستان بلوچستان کے مسئلے کے ساتھ کہتے ہیں یو نو اٹ از ٹٹ فور ٹٹ
نواب صاحب پنځه کاله تاسو د دې صوبې مالک واست یو قسم کړه
مالک الله
بیا وزیر اعلی تاسو وای دلته د کوټه شورا خبرې کړي دلته د افغاني طالبانو خبرې کړي تاسو تر کومه ځایه په دې باندې معلومات لرل چایا واقعي هم دلته وکنه
ما ته امریکن امباسډر د نور ډیپلوماټس چې راتل دلته بریټیش آی کمشنر چیف منسٹر ټیل اس اباوت کوټه شورا آی سېډ آی نو نثینګ اباوت کوټه شورا آی کین اونلی tell you about quota shorba
tas ba khalid shorba wal tas al shorba dar shawali sab khubia ham tas ta malasi yo maraka ki wa radal tas ta das wilzi wo che pa afghani taliban ba ba kar na lar ya go ta balish das azad fiza war ta war kwi pa suba ke
yo taliban di yo social democrats di yo leftists di yo rightists di bushgir to uruni ya د کندهار سے د غزنی سے یا د خراسان سے چې پښتانه دلته راځي دا خو اتش په تکال سے راځي دا خو زراو کال سے دلته کاکړان پروتي دلته بغلزی پروتي دلته مندوخیل پروتي د سیب اخوام پروتي دوی زی راځي لکه ما ول چې د دوسر کار بدره دوی راځي زموږ دوستان دي عزیزان دي د دوسر کار بل دوی چې خپل خاور باندې دوی جنگ کوي یا دوی جهاد کوي یا دوی د انویډرز خلاف دوی د ټوپکان پور کوي هغه د دوی کار دی لیکن دلته چې راځي د دوی سره کار مل لري مطلب دا زما انډرسټینډینګ وو پولیس ایف سی انټیلیجنس ایجنسیز
او تاسو په حکومت کې به کله کله داسې خبرونه هم رالو تاسو هم یو وخت کې داسې بیان ورکړی وو که زه غلط نه یم تاسو ما صحیح کړئ چې دلته دوه حکومت دي معنا یو پروینشل صوبایي حکومت دی ستاسو سره څومره اختیار وو ډېر اختیار دلته سره وو که له دوی سره وو
نه مطلب د صوبایي حکومت سره اختیار وو بالکل لیکن هغه فرنټیر کورټ چې خپل اختیار استعمالول بیا د ماسه پښتون نه کول دوی خپل مرضی سره کول لیکن د صوبایي حکومت خپل کارو د دوی خپل کارو
د نواب صاحب شیا په پاکستان کې په نورو سیمو کې به خزيات دي کنه شیا مسلک مسلمانان په بلوچستان کې ولې د دوی په خلاف باندې دغه بریدونه وسو او بیا خاص کر ستاسو په حکومت کې به خزيات او سغه سینه دي د دې وجه څه شو
د دې ما چې ریسرچ کړی دي دا 9/11 پس د امریکن یا د نیټو یا امریکن مطلب انویژن وسو حمله وسو افغانستان باندې دا خلک په فراه کې او لشکرګاه کې او په کندهار کې دا القاعده خلکو یو سو لاړی توره بورته شمال ته لاړی یو سو دلته بلوچستان کې رالی یو سو صوبه پښتونخوا کې نو یو ماسټر مایند د سو کالډ ماسټر مایند اف 9/11 واز خالد شیخ محمود
بالکل
خالد شیخ محمود فراکیو د فراس کندار چ کوټ ترالی دلته پنایا کستیو پټو بیا دغه ځای سه خالد شیخ محمود وراړي کراچی ته د خالد شیخ محمود د اکټیویټیز انټیلیجنس ایجنسیز ته معلوم شو
تا ته معلوم او په وخت کنه
نه ماته معلوم نه ماته
بیا بعد کې وویل
وو بیا د کراچی څخه خالد شیخ محمود بیا دلته رالی
کوټه
مطلب دلته پټو د خالد شیخ محمود مور چې دی بلوچستان بیا دغه ځای چې خالد شیخ محمود ولاړی پنڈی ته بیا ازما انفورمیشن مطابق بیا هزارګان مخبري وکړه چې خالد شیخ محمود پنڈی کې تللی دی بیا د پنڈی څخه گرفتار شو هلته یو د جماعت اسلامي سړی و د دې کور کې پټو بس هغه پس بیا القاعده اکټیو سو د دوی خلاف اوس ما همیشه ما کوشش کول چې دا شیا سنی والا دا مامله یعنی باید شي ختم شي ما سکیورټی ایجنسیز د پاره خو ما مطلب ډایرکټیوز اور میټینګز هر وخت ما کول فورت نایټلی ما میټینګز کول لیکن خلک وایي چې مطلب غلطی زما و لیکن دا زما کار نه و چې دوه بټالین اسکران با خو زب غشت کوم غشت چیف ایگزیکټیو کار نه دی دا خو د پولیس کار دی
اف سی کار دی
مش کوشش کول چې مطلب دا شیان کنټرول کو ختم کو بس الله امر د چې خوشپور روان دی دا مامله خوشپور روان دی دا تقریبا زما خل پنځم ورځ دی دته یو بس اډه کې یو
پرایویټ
دوه کسان درې کسان وشته
دا خو
دا مملک اوس پنجاب کې شروع دي اسلام آباد کې شروع دي کیپیټل ټریټری کې دا راولپنڈی کې دا پشاور کې دا هر ځای دا مملک شروع دي نه
صحیح
بدقسمتي ده
نواب صاحب په اوس وخت کې دغه د گوادر کاشغر لاره دا یو لوی مهم مسله ده په بلوچستان کې د بلوچستان څخه او د خیبر پښتونخوا له سیمه څخه وای چې پنجاب واړه ول خپل سیمه ته تاسو دې ته څنګه ګوري ایا دا باید چې دلته په دې لار باندې راځي او که یا هم هلته ولاړ شي
نه زه مطلب اسما رائے بالکل سپا د سپینر رائے لرم چې دا د گوادر څخه تربت وشاب پنجګور بیسیبا او داسې مونږشر دا مستوم بیا داسې جوب دانسر او داسې ټانکو د ډېر اسماعیل خان او د ژولاټ سي هغه چې د موجوده مرکزی حکومت غواړي هغه خو بیا ډېر لري پریوزي نه دا چې بالکل دغه ځای چې دا سرویس وي لکه چې مطلب موږ د بلوچستان او د صوبه پښتونخوا خلک خواهش ده موږ د دوی سره ولاړ یو
پنجاب یې ولې خپل خواته اړي
هغه بیا زه چې ولاړم پنجاب ته، بیا د پنجابیان سره پښتون کوم چې دوی ولې اخوا
صحیح. نواب صاحب ستاسو په وزیر اعلی توب کې تاسو دې داسې خبرې ټوکې وکړې چې هغه ډېرې مشهورې شوې، ډګري ډګري وته چای اصلي او نکلي، او تاسو داسې نورې هم ډېرې خبرې وکړې، دا ولې تاسو داسې کوله؟ که نه حاجې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مو کول، که څنګه کومه له نورو مسلو ځان اخوا ته کول؟
نه نه، مطلب هغه ما چې هر څنګه چې ما ټوکې کول، لیکن مسایل خو بیا هم دپاره پروت و، نه بس ما خپل گپ شپ کول. زه خو زه ځان خوشحال ساتم،
صحیح،
اور ڈگری ڈگری ہوتی ہے اس لیے نکلی ہوئی، بیا ماں دام ڈگری ڈگری ہوتی ہے تھرمامیٹر کے ہو یا یونیورسٹی کی ہو، بیا آخری شپو کہ ماں تو ول چھے آپ کا مستقبل کا سیاسی لائبل کیا ہوگا، ماں ول ابھی میں پاکستانی سیاست سے میں نسوار بیچوں تو بہتر ہے.
او نواب صاحب تاسو یو وخت داسې وویل چې تاسو کله وزیر اعلی اوس، بیا به خلک درته راتلل، بیا به جانې خوب لیدلی و، که څنګه دغه کیسه دا زموږ اورېدونکو ته لږ وکړه، اوس خلک درته راځي که نه؟
نه، موخه خلک به رالی چې اجانې خوب لیدلی دي، تسپین آس باندې سپورې سپین لنګۍ دي تړلی دي، مطلب اوس هیڅوک ما ته ناراضي چې اجانې خوب لیدلی دي، تخر باندې سپورې تور لنګۍ دي تړلی دي.
نواب صاحب ډیر ډیر مننه. اخیری یو پیغام کده بلوچستان اوسیدونکو ته، پښتنو ته بلوچستان دلته ورکې.
پښتون بلوچستان یو بل عزیزان دی، موږ د زراو کال سه په یو علاقه کې پروت یو، موږ عزیزان قریبان یو، از موږ بابین کې هیڅ داسې مسله نه ده چې اخوا یا داخوا خپل د سیاسي مفادات لپاره نعره بازی کوي، د موږ عزیزان قریبان یو، هیڅ مسله نه ده. زه بلوچستان د خپل سیمه کې آباد یم، ته پښتون یې، ته خپل سیمه کې آباد یې، ته خپل علاقه کې سیاست کوي، ته خپل علاقه کې، زه خپل علاقه کې کرم خروم، ته خپل علاقه کې کری خورم. داسې دا چې بلوچ خوا او پښتون خوا دا فلان چې سیاسي مفادات لپاره ناری بازی یاد آکی اگه که ایس حقیقت دادی.
دیره دیره منان نواب صاحب، کون مانان
مهربانی، خوشحال اوس، مهربانی، دیر منان.
گل سنگلا دی درزم حال کرنم پختم، تا دا خانی بازار نصرا اولیم، تا دا خانی بازار نصرا اولیم. شونډې دې رېږ دې ګل څنګل دې درځم حال درنا پښت لکه سرګل چې د سبا شمال وهې، لکه سرګل چې د سبا شمال وهې. ګل څنګل دې درځم حال درنا پښت تا دا سال بازار سرا سنگلا دی درزم حال درنا پختم شد پیزوان سورا پیون جمعینا، شد پیزوان سورا پیون جمعینا. گل سنگلا دی درزم حال درنا پختم تا دا خالی بازار نصرا اولینا، تا دا خالی بازار نصرا. سنگلا دی درزم حال درنا پختم دداشت غلام بستا لمن بویمی، دداشت غلام بستا لمن بویمی. گل سنگل درزم حالا بختم تا در خالی پاسا مصراو